افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زاج ملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبرې مجله کې هرکلی کو. د دې خبرې مجلې د سر موضوع دا ده چې په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د اروپایي ټولنې څارونکي هیات ویلي دي چې باید د هغه مرکزونو تفتیش وشي چې پکې د درغلیو ادعاوې شوې دي. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کو. احمد شیبر د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو لپاره د اروپایي ټولنې څارونکي د زرګونو رایو د بیا څېړنې غوښتنه کړې. د ایران د اټومي لانجې پر سر په ویانا کې خبرې روانې دي، او د عراق د کردستان مشر د کردي پارلمان وغوښتل چې د استقلال لپاره ټول پښتنې ته تیاری ونیسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو لپاره د اروپایي ټولنې څارونکي پلاوی وایي چې په ټول افغانستان کې تر شپږ زرو نه د زیاتو محلونو رای باید دویم ځلي وڅېړل شي. د دغه پلاوی مشر تیجس برمن نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل:
Over 6,000 polling stations in the country.
د ډرایور کولو ل شپږ زرو څخه زیات محلونه دویم ځل چړلو ته اړتیا لري. دا د ټولو محلونو 28% جوړوي چې حیرانوونکې لوړ شمېره ده. زه د دغه شمېرې په خاطر سخت اندېښمن یم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې د شفافیت لپاره په ټول هیواد کې د 1910 محلونو د رایو بیا څېړنه د سېشنبې له ورځې پیل کړې ده. امنیتی چارواکي وایي نن تر غرمې مخکې د کابل هوایي میدان په پوځي برخه کې دوه توغندي ولګېدل. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل د دوغو توغندیو له امله د هلیکوپترو په هنګرونو کې اور ولګېد.
په دې ساحه کې چې نظامی ساحه د هلته د هنګر باندې لګېدلې، لږ اور هم اخیستې، خو اطفایي پولیس او نور هغه کورونو چلته ضرورت د پولیس څخه شوي تر څو د اور مړ شي. کوم راپور تلفات نه لرو فضل خدای.
د سیټیقي په وینا د دوی د لومړنۍ معلوماتو لمخې دغه تخوندي له کوه صافي څخه تغول شوی وو. د افغانستان د پوځي چارواکو یو پلاوی نن پر اولپنډي کې له پاکستاني چارواکو سره وکتل. په دې غونډه کې چې د افغانستان د پلاوی مشي تورن جنرال افضل امان کوله او د پاکستاني لوري مشي تورن جنرال امیر رضا کوله، پر سرحدي سنځو خبرې وشوې. په غونډه کې پر کونړ د پاکستان لوري د توغندیو د لګیدو مسله یاد شوه، او پاکستان په کونړ او نورستان کې د پاکستاني طالبانو د پناه اخیستلو په خوانی ادعا بیا مطرح کړه. دواړو لوریو موافقه وکړه چې د ستونزو د هواري لپاره باید اعتماد پیاوړی شي، او په بل غونډه کې به بیا د موضوعات وڅېړل شي. د راتلونکي غونډې وخت ونه ټاکل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو له مشر کاکن اشتن سره په ویانا کې نن غونډه وکړه. دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادو له ایران سره د خبرو نوی دور په دې هدف پیل کړی دی چې د جولای تر شلمې نیټې مخکې د ایران د اټومي لانجې په اړه شوی پراخ تړون خوندي شي. د اشتن ویاند مایکل مان وویل د ویانا له خبرو داسې ښکاري ده چې هڅونکي دي، جدي دي او اراده غښتلې ده. مایکل مان بیا د ویانا د خبرو په ارتباط وویل:
There is no set timing that I'm aware of. I mean, we are going to
تمره چې خبر يم وخت نه دی ټاکل شوی. موږ به تر هغه خبرو ته دوام ورکوو چې یو شتړون وشي. البته ټول په دې خبر دي چې د جولای شلمه ضرب الاجل دی. موږ باید لکه څنګه چې ما مخکې ویلی وو تر هغه مودې یو موافقه ترلاسه کړو، او موږ شله منجو چې ایرانی خو په همدغه روحیه راشي. موږ به یو موافقه ته ورسې شو. د هغه وخت غواړي چې په کار دی دا ټول هغه څه دي چې زه یې ویلی شم. د امریکا، روسیه، چین، فرانسې، جرمني استازي له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه لږ کړي څو د اندېښنې ورکه شي چې تهران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه کوي. ایران وایي اټومي فعالیتونه یې سوله ایستي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ناوې پیلنن وویل چې د ویانا په خبرو کې باید د بشري حقونو مسله هم داخله شي. د عراق د کردستان مشر مسعود بارزانی له کوردی پارلمان وغوښتل چې د خپل سیمې د استقلال لپاره ټول پښتنې ته تیاری ونیسي. د کردستان د پارلمان غړي فرهاد صوفي وویل بارزانی له موږ وغوښتل چې خپلواک کمیسیون جوړ کړو څو د کردستان په سیمه کې ټول پښتنې وکړي او په دې ډول کارونه مخته ولاړ شي. وکیلانو وویل چې بارزانی له دوی دا غوښتنه هم وکړه چې د ټول پښتنې لپاره نیټه وټاکي، خو د دې کمیټې د کار لپاره د مهالوېش وړاندیز ونه کړ. د چین ولسمشر شي جین پینګ وای دواړه کوریاوی باید د خبرو لاله د کوریا ټاپوس ملاتومي وسلو پاک کړي. شي جین پینګ دا خبره نن په سیول کې وکړه. د جنوبي کوریا ولسمشر پارک گون هی وویل سیول او پیکینګ د پیونګیانګ لوري له نور اټومي آزموینو سره هم مخالفت کوي. شمالي کوریا تیر اونۍ د یو لړټغندوی آزموینه وکړي. چین د شمالي کوریا نږدې ملاتړی هیواد دی. لشتر لشه یولس فلسطینیان نن هغه وخت پیان شول چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د وسلوالو د توغندیو په ځواب کې یو شمېر اهداف وویشتل. د ټپیانو په منځ کې د وطن روغتیايي وضعیت نازک شول شوی دی. د غبرید نن سپېره چاود مهال په دې پسې وشو چې تر لسو ډېر توغندي د اسرائیل په جنوب ولګېدل او د اسرائیلي ځواکونو په وینا دوه توغندي د اسرائیل د توغندي ضد وسلو خونڅه کړل. په مصر کې چارواکو امنیتي تدابیر د دې لپاره سخت کړي دي چې نن د مظاهرو امکانات شته، ځکه چې لواکه د ولسمشر محمد مرسي د لړ کې دوه کال پوره کیږي. مرسي د مصر لومړی منتخب ولسمشر وو او یو کال مخکې ترې پوځیانو واک واخیست. اوس یو شمېر جنایي تورونه پرې لګېدلي دي او محاکمه یې روانه ده. د دسمبر په میاشت کې د مصر حکومت د محمد مرسي ګوند اخوان المسلمین یو ترورستي سازمان وباله. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نو اوریدل. تفصيلي زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ azadiradio.com مو دا ویب پاڼه درسته وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. په افغانستان کې د انتخاباتو بهیر د اروپای ټولنې څارونکو هیئت ویلي دي چې په دې هیواد کې باید د زرګونو محلونو رایې بیا وڅېړل شي. عین حال کې د عبدالله ټیم یو ور بیا د انتخاباتو په خپلواک کمیسون انتقاد کړی دی او د دوی لخوا د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره ټاکل شوی نیټه یې د ځنډولو غوښتنه کړې. له دې مهم خبره وو چې ټاکل شوی دا د ولسمشرۍ د څوکۍ د دواړو کاندیدانو استازي او یا خپل کاندیدان په نږدې راتلونکي خپلو کې خبرې وکړي. په یو بل ریپورت کې اوري چې ملګرو ملتونو د افغانستان په روان کړکیچ کې ماشومان ته د رسیدلو زیانونو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. نور مسایل هم څېړو له موږ سره اوسئ. په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره سینه د روپې ټولنې څارونکو هیئت وایي چې په دې هیواد کې باید د زرګونو محلونو رایې بیا وڅېړل شي. د دې پلاوی مشر د پنځم به پورس په کابل کې خبري اعلان وکړ. د رایو په دې محلونو کې د درغلیو ځینې نښانې شته چې لاملې دوی د وخت نه کړي. نسیم شفق یې په اړه له کابل نور تفصیل راکړي.
د افغانستان د انتخاباتو له پروسینه د اروپאי ټولنې څارونکو پلاوی ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې د ښه شفافیت او عدالت په هدف باید د شپږ زرو محلونو رایې بیا وسیړل شي. د دې پلاوی مشر تیجس برمن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د جمهوری ریاست په دویم دور انتخاباتو کې باید د بشپړ شفافیت لپاره له هر ممکنه لارې ګټه واخیستل شي. د خاغلی برمن په خبره د دوی سیړنې خي چې د رایو په شپږو زرو محلونو کې د درغلیو نخې او بنظمۍ موجودې وي.
د دې هیواد په ټولو برخو کې څه باندې شپږ زره د رایو محلونه بیا څېړنې ته اړتیا لري. دا د رایو د 28% مرکزونو څخه د پام وړ شمیره ده. زه د دې شمیرې په اړه سخت اندېښمن یم.
تیجس برمن سرګند کړه چې د رای ورکونې داسې محلونه هم شته چې له 600 څخه 1500 او 1500 رای د یو کاندید په ګټه کارول شوی. د دې په خبره په ځینو محلونو کې د نارینه او ښځو د رایو ترمنځ ډیر توپیر موجود دی او ځینې نورې سرغړاونې او درغلې هم ممکن شوی وي چې باید وسړل شي. په افغانستان کې د انتخاباتو له پروسینه د اروپאי ټولنې څارونکو پلاوی د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د ځنډیدو هرکلی وکړ، خو هیله یې څرګند کړه چې سیاسي واک باید په ټاکلي وخت نوي ولسمشر ته وسپارل شي. په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په انتخاباتو کې د ښه شفافیت په خاطر د افغانستان په ډیر شو ولایتونو کې په څه باندې 1900 محلونو کې د رایو د بیا شمیرلو پریکړه شوه. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل چې د اروپאי ټولنې د سارون کې پلاوی د غوښتنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا نه د منل شوی.
د رای ورکولو د شپږ زرو محلونو بیا څېړنه د اروپאי ټولنې یو وړاندیز وو، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا دا وړاندیز تایید نشو. نو ویل شو چې دا شمیره د اعتبار وړ نه ده.
خاغلی نور د جمهوری ریاست د دوړو کاندیدانو او د مدني ټولنو لڅارون کو نه وغوښتل شي د سباند 1900 محلونو د رایو د بیا شمیرلو بهیر وساري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو لومړنی نتایج به د روانې دوشنبه په ورځ او نهایي نتایج به د سرطان په یو دیرشمه نیټه اعلان کړي.
و موریدل چې د اروپایي ټولنې څارونکي هیئت په افغانستان کې د زرګونو محلونو د رایو د بیا څېړنو غوښتنه کړې ده. بلخ نن په کابل کې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم هم ټینګار کړی دی چې د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو لومړني نتایج نه اعلانېږي او د څېړنو لپاره دی لا ډېر وخت ورکړل شي. د هغه غوښتنه ده چې د اشرف غني احمدزي چې د ولسمشرۍ د څوکۍ بل کاندید دی ټیم رد کړې ده. فرشته جلالزی په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون پریکړه وکړه چې د انتخاباتو ابتدایي نتایج چې باید د مخکنی مهالویش پر اساس پرون اعلان شوی وای د دې لپاره څو ورځې وځنډوي چې په لښته لږه 1900 انتخاباتي محلونو کې رایې سره وڅېړل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په څه باندې 1900 مرکزونو کې د رایو د بیا څېړنې پریکړه د دغې پروسې د شفافیت په خاطر سوې ده او دوی غواړي چې د دغې شمیرنې نتایجو ته منتظر سي. په دې اړه پاکس لمل کې نن د عبدالله عبدالله د کمپاین مشر نصر الله بریالي ارسلایی ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د 1900 محلونو د رایو د څېړنې پروسه سم نه ده. یو ورخیزه ده ځکه د پوهیدا معیارونه چې هغه معیارونه چې پر اساس یې دا محلونه انتخاب شوي دي نه دي څرګند. ارسلایی ازادي راډیو ته وویل دا نه ده ورته معلومه سوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کوم معیار پر اساس د دغو محلونو د لټولو او بیا څېړنې کار پیل کړی دی. وینا د تقلب اندازه زیاته ده او د هغو محلونو شمیر چې باید لسره تفتیش او وڅېړل سي شاید تر دې 3-4 برابر زیات وي.
تر اوسه پورې زمونږ غوښتنو ته هغوی هیڅ مثبت ځواب نه دی راکړی او دوی خپلو کړنو ته دوام ورکوي چې دا په خپله یعنی د دوی زور ازمایل دي او د دوی د پروسې شفافیت ته بیتنایی ده ځکه زمونږ غوښتنې صرف او صرف د پروسې د شفافیت په رابطه دي. مونږ شخصي غوښتنې د دوی نه نه دي کړي. مونږ د خپل ټیم په ګټه د دوی نه غوښتنې نه دي کړي. مونږ فقط او فقط د قلوب د بربند کولو په حق له دوی نه غوښتنه کړي او د هغه مواردو چې پاغي کې نه خنې خاني د تقلب لیدل کیږي د هغه مواردو د پلټنې غوښتنه مرنه کړي ده. دوی زموږ غوښتنه رد کړي دي.
د عبدالله عبدالله د کمپاین مشر نصر الله بریالي ارسلایی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په مواجه دلایلو په دې پروسه کې خپل حضور رد کړی دی. مخکې داسې رپورټونه هم خپره شوي وو چې د دواړو ټیمونو استازي به خپلو کې سره وګوري خو وروسته بیا دا خبره غلې شوه. د عبدالله عبدالله د ټیم ویاند بریالي ارسلایی وویل چې د اشرف غني احمدي له خوا نن دوی ته د داسې وکتنې په اړه معلومات ورکړ شوي دي. ارسلایی وویل چې سبا د اشرف غني احمدي د انتخاباتي ډلې تخنیکي ټیم د دوی له تخنیکي ټیم سره ګوري او پر هغو مواردو به خبري وکړي چې د انتخاباتو د پروسې د رایو د ځینی مرکزونو د بیا څېړنې او د شفافیت لپاره مهم ګڼل کیږي. پر همدې مسله د اشرف غني احمدزي د ټیم غړي طاهر زهیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د قانون په مطابق او د هغه مهالویش پر اساس چې مخکې د افغانستان خلکو ته اعلان شوی وو ابتدایي نتایج اعلان کړي. د ویل کمیسیون باید د افرادو د شخصي غوښتنو تر اغېز لاندې نه وي او خلکو ته د دغې پروسې نتایج زر ور اعلان کړي.
خب دلیل برای تاخیر وجود ندارد.
دوی د تاخیر لپاره دلیل نشته ځکه د محترم ډاکټر عبدالله ټیم خپل اړیکې له کمیسیون سره پرې کړې او ناظرینې حضور نه لري. نو دا په دې معنی نه ده چې دا پروسه وځنډول سي. دا یو ملي پروسه ده د به طرفه ملي او نړیوالو ادارو او د تحول او تداوم د ټیم ناظرین حل ته وو او د هغوی عدم حضور دا معنی نه لري چې شفافیت نشته بلکې دا د هغوی خپل ستونزه ده چې حضور یې نه درلود. د انتخاباتو کمیسیون وظیفه لري چې د انتخاباتو نتایج د قانون او د خپل اعلان کړي تقسیم وقت لمخی څرګند کړي او د یو چا د فردي غوښتنو تابع ونه وسی.
مشکل خود اونها بوده کی حضور نداشته.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د انتخاباتو د دوهم دور ابتدایي نتایج به د راتلونکي دوشنبه په ورځ اعلان کړي. ټاکل شوی چې د جولای په 23مه ورستی نتایج اعلان سي او په کابل کې سرچینو ویلي چې جمهور رئیس حامد کرزای به تر کوچني اختر وروسته نوی ولسمشر ته واک وسپاري. دا به په افغانستان کې په لنډه موده کې اول وار وي چې قدرت په سولیز ډول له یو ولسمشر څخه بل ته انتقالېږي.
اوریدل چې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې باید د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان وسنډي کې د اعلان چې د مخم ځنډیدلې د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم یې د بیا ځان مخالفت کړی دی. بلخوا ویل کېږي چې د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیمونو سرچینو ویلي چې دواړو کاندیدانو ترمنځ کېدونکي مخامخ خبرو ایجنډا پر روانو انتخاباتي شخړو ته د یوې حل د یوې لارې پیدا کول دي. د تحول او تداوم او د اصلاحاتو او عامپالنې انتخاباتي ډلې وایي چې لا تر اوسه د ډاکټر احمدزی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د خبرو وخت نه دی معلوم. نسیم شفق په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې انتخاباتي شخړو او ناندریو بل اخره د جمهوریت ریاست دواړه کاندیدان مخامخ خبرو او د دې ستونزې د حل لپاره د یوې مناسبې حل لارې موندلو ته وهڅول. سره له دې چې دواړه انتخاباتي ټیمونه وایي چې لا تر اوسه د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ د مخامخ خبرو دقیق وخت او اجنډا نه ده معلومه، خو تاییدوي چې د دواړو د خبرو اصلي تمرکز به پر انتخاباتي لانجې وي. د تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم یو غړی طاهر زهیر د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د رامنځته شوې انتخاباتي شخړې د حل لپاره سیاسي خبري اترې کولای شي اغیزمنې وي.
نفس نشست خوب هست،
د دې غونډې جوړیدل ښه دي، خو د انتخاباتو پر حقوقي او تخنیکي اړخ به اغیز ونه لري، ځکه چې دا په انتخاباتي کمیسیونونو پورې مربوطه موضوع ده، خو د سیاسي مسایلو په اړه بحثونه پر پیدا شوي ستونزې هم اغیز لرلی شي.
ډاکټر احمدزی او ډاکټر عبدالله با په داسې حال کې سره مخامخ خبرې کوي چې د جمهوریت ریاست له دویم دور انتخاباتو نه وروسته عبدالله عبدالله له انتخاباتي کمیسیونونو سره اړیکې ځنډولې او انتخاباتي پروسه له خنډ سره مخامخ شوي. د تحول او تداوم او د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیمونو تایید کړه چې د ډاکټر عبدالله او ډاکټر احمدزی ترمنځ د کېدونکو مخامخ خبرو زمينه د ولسمشر کرزي لومړی مرستیال محمد یونس قانوني برابره کړي. په عین حال کې د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم ویان خاغلی زهیر هغه اوازې هم رد کړي چې ممکن دواړه کاندیدان کوم سیاسي معاملې ته سره ورسیږي. د وویل چې اشرف غنی احمدزی له مخکنه داسې دولت رد کړی چې ائتلافي عدد په خبره سهامي شرکت ورته وي، خو پر ملي مشارکت یې ټینګار کړی. په ورته وخت کې د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم ویان مجیب الرحمن رحیمی هم د ډاکټر احمدزی او ډاکټر عبدالله ترمنځ په کېدونکې غونډه کې د سیاسي معاملې او ائتلاف خبرې ردوي.
نه، تو هنوز چنین بحث صورت نگرفته.
نه، تر اوسه داسې کومه خبره نه ده شوې. خبرې به په انتخاباتو کې د درغلیو او لپاکو رایو نه د ناپاکو رایو پر بیلولو راټولې وي. د معاملې او ائتلاف بحث تر اوسه هیڅ مطرح نه ده، خو هر اقدام چې وکول شي لمونږ سره د بحران په مخنیوي او د ستونزې په حل کې مرسته وکړي، زمونږ او د افغانستان د خلکو لخوا به ورته هرکلی وویل شي.
دا سرګندبونی په داسې حال کې کیږي چې د سړونکو په خبره په دې وروستي او دوه یا درې ورځو کې دواړو انتخاباتي ټیمونو د یو بل پر وړاندې خپل دریزونه یو څه نرم کړي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویلي چې د روانې انتخاباتي شخړې د حل لپاره ځینې وړاندیزونه د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم ته وړاندې کړي. اشرف غنی احمدزی د دې وړاندیزونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تیر شپه په یو خبری کانفرنس کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له سیاسي مشارکت سره مخالف نه دی، خو هیڅ کله به له دولت نه سهامي شرکت جوړ نه کړي.
و موریدل چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړه کاندیدان ټینګار کوي چې د جوړجاړي او مصلحت لپاره به کوم پریکړهونه کوي، بلکې کوشش به وکړي چې د انتخاباتو د ستونزو په هواري باندې واقع کیږي. د افغانستان متحد ملت ګوند وایي د انتخاباتو روانه لنجه باید د قوانینو په چوکاټ کې حل شي، نه د جوړجاړي او مصلحت لپاره، ځکه چې جوړجاړي د قانون خلاف کار دی. د دې ګوند چارواکو دغه څرګندونې د انتخاباتو د کمیسیون د مشر د هغه څرګندونو په خبرګون کې کړي چې د یو خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د انتخاباتو لنجه د مصلحت لپاره حل شي. د خان محمد سین په رپورت کې نور تفصیل ورو.
د افغانستان متحد ملت ګوند وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د انتخاباتو روانه پروسه د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون لمخه بشپړ کړي. د دې ګوند رئیس عبدالرحیم ایوبی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناشته ته وویل د افغانستان د جمهوریت ریاست په دویم دور انتخاباتو کې رامنځته شوې لانجه د هغه په خبره یو پلان شوې د سیسده، او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې دغه لانجه د مصلحتونو لاره هوار کړي. خاغلی ایوبی وویل په دې پروسه کې هر ډول مصلحت د قانون خلاف عمل ده.
د افغانستان متحد ملت ګوند د ټاکنو د کمیسون مشر نورستانی خبري د افغان ملت د اراده خلاف یو لویه توطیه بود. نورستانی د افغانانو په سرنوشت باندې خطرناک لوبه شروع کړي، ځکه چې د یو اړخ د ټاکنو کمیسون په میلیونونو ډالر د یو قانوني او ملي پروسې په نامه مصرف کړي، او د بل طرف ته نمایندانو ته د سیاسي جوړ جاړی نصيحت او لارښوونه کوي. کچيري انتخابات د قانون مطابق سوي نو بیا ولي د انتخاباتو نو مستقل کمیسون رئیس و دوو سیاسي کاندیدانو ته د چانس ورکړي چې سیاسي جوړ جاړی وکړي؟
د افغانستان د متحد ملت ګوند مشر ایوبی دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ لیوی رسنۍ سره په خبرو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس یوسف نورستانی له هغو څرګندونو وروسته کوي چې د روان انتخاباتي جنجال د ختمولو لپاره مصلحت غوره بللی دی. د ښاغلي ایوبی په نظر په دې انتخاباتو په سلګونو میلیونه ډالره ولګېدل، میلیونونو افغانانو هر ډول قربانیو ته غاړې کېښودې او د خپلې خوښې کاندید ته یې رایې ورکړې، او که اوس د دوی رایې د مصلحتونو قرباني کېږي دوی ته د منلو وړ نه دي. ایوبی د جمهوري ریاست له کاندید اشرف غني احمدزي نه هم وغوښتل چې د خلکو اراده او سرښندنې دې په پام کې ونیسي او پرته د قانون له پرېکړې دې هیڅ ډول مصلحت ته غاړه کېنږدي. مونږ هڅه وکړه چې په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نظر هم ولرو، خو له مسلسلو هڅو سره سره بریالي نه شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو تازه مخ پرونه د سهار لو بجونه د مخام تر وو بجو پټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اوریدل شي. به یادونه وکړو چې د مخام لوونه بیا د سهار تر وو پوري په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبري کې خو تاسو د ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې په خپل یو نوي ریپورت کې د افغانستان په روان کړکیچ کې ماشومانو ته د رسیدلو زیانونو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. احمد تکلی په اړه ریپورت لري.
د ملګرو ملتونو اړوند یونیسف اداره وایي چې په 2013 کال کې د افغان ماشومانو په مرګ ژوبل کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو بیان کې چې نن خپور شو د سرمنشي بان کی مون د وروستي راپور په حواله وایي په 2013 کال کې د افغانستان په جګړه کې د ماشومانو مرګ ژوبل د 2012 کال په پرتله په سلو کې ډیر زیاته شوې ده. په افغانستان کې د یونیسف اداره وایي د افغان ماشومانو په مرګ ژوبل کې د افغانستان ټولې وسلوالې دلې ښکېلې دي، خو د ډېرې برخې مسؤل وسلوال مخالفین دي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په کابل کې د یونیسف ادارې وایاند عبدالعزیز فروتن وایي
زموږ فلم دا ښیي چې ډېری ماشومان د مخالفینو په جنګي اقداماتو کې یا وژل شوي دي او یا هم ژوبل شوي دي، او اصلي لاملونه د دغه تلفاتونه یا د سرکاري مینونه دي، او یا هم دغه ماشومان په جنګي ډګر کې یا وژل شوي دي او یا هم ژوبل شوي دي. یعنی زموږ څېړنه دا ښیي چې ټول شکل خواوې په دغه کې بي ګرام دي، خو ډېری ماشومان د مخالفینو لخوا د دوی د اقداماتو په نتیجه کې یا وژل شوي دي او یا هم ژوبل شوي دي.
د ملګرو ملتونو له ارقامو سره سم په تیر 2013 کال کې د افغانستان په جګړو کې نږدې 1500 ماشومان وژل شوي او څه کم 1200 ټپیان دي، چې د دې تلفاتو د زیاتې برخې عامل د سړک د غاړې ماینونه، خښ شوي ماینونه او ناچاودي مهمات دي. یوه بله مسله چې یونیسف اندېښنه پرېښودلې د جګړو لپاره له ماشومانو د کار اخیستو موارد دي. د یونیسف د راپور له مخې په 2013 کال کې نږدې 100 ماشومان په جګړو کې د ګډون لپاره استخدام شوي. په کابل کې د یونیسف وایاند عبدالعزیز فروتن له ټولو وسلوالو ډلو غواړي چې د جګړو پر مهال د ماشومانو د حقونو خوندیتوب په پام کې وساتي.
یونیسف ټول خواو باندې ځخ کوي چې هغه تاکتیکونه تاسو په جنگونو کې وکاروي چې ځان مطمئن کړي چې ماشومان ته او ښځو ته صدمه ونه رسیږي. یعنی ماشومان باید ستاسو د جنگونو نه باید خوندي پاتې شي. دغه ماشومان د افغانستان راتلونکي دي، او تاسو باید په هر اقدام کې اول باید فکر وکړي چې په دغه سیمه کې ماشومان شته یا نشته.
د ملګرو ملتونو په راپور کې یادونه شوې چې خوندزي او روغتیایي مرکزونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول په وسلوالو حملو کې پرله پسې پنخه شوي، چې په نتیجه کې عمدتاً د هیواد په جنوب کې څه کم 1500 خوندزي او 115,000 ماشومان اغیزمن شوي.
خبري مجله اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او ناټو لوړپوړي پوځي چارواکي په خپلو کې غونډه کوي. په دې اړه له کابله د خان محمد سین راستول رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د یو شمیر سیمو د نامنیو په برخه کې د پاکستان د مداخلو د ډېرېدو په اړه انتقادونه زیات شوي، د افغانستان د دفاع وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او ناټو ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي دغه ناسته د افغانستان، پاکستان او ناټو ځواکونو ترمنځ د هغو درې اړخیزو ناستو لړۍ ده چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي موضوعګانو په اړه بحث کیږي. د دې وزارت ویاند ظاهر عظیمي آزادي راډیو ته وویل دغه ناسته د افغانستان او پاکستان د اپراسیون د رئیسانو او د کشف او استخباراتو د مسؤلینو په سطحه جوړه شوې ده.
جلسه امروز که در اسلام آباد هست در سطح جنرالای دو ستاره برگزار شده رو مسائل امنیت سرحد.
نن چې په اسلام آباد کې د دوه ستورو لرونکو جنرالانو غونډه ده، د سرحدونو د امنیت او د ماینونو پاکله د ګډو همکاریو موضوعګانې پکې شاملې دي.
خاغلی عظیمی وایي تر اوسه د افغانستان او پاکستان د جنرالانو په سطحه شاوخوا ته دیرش ورته غونډې جوړې شوې دي. سربیره پر دې څو ورځې وړاندې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت مشاور په سفر کې د هغه هیواد له صدراعظم سره د دواړو هیوادو په سرحدي سیمو کې د ثبات د راوستلو په لارو چارو خبرې شوې او په دې برخه کې د یوې ګډې کمیټې په جوړولو موافقې ته سره رسیدلې دي. په عین وخت کې ځینې افغان کارپوهان دا ډول ناستې د افغانستان په زیان ګڼي. جاوید کوهستانی وایي چې پاکستان غواړي د دې ناستو له بحثونو څخه د افغان ځواکونو کمزوري اړخونه ځان ته معلوم کړي.
ما فکر میکنم برای دولت افغانستان بهتری خواهد بود که مجموع تدابیر امنیتی خود با امکان
زه فکر کوم افغان دولت ته ښه داده چې خپل امنیتي تدابیر او کورنی امکانات او ظرفیتونه په کار واچوي. له پاکستان سره د اړیکې نشلوي، خو دې ډول غونډو نه یوازې دا چې تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړي، بلکې زموږ قوت او ظرفیتونه به ځان ته تثبیت کړي او زموږ پر ضد به عمل وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان امنیتي چارواکو د هلمند په نامنیو کې د پاکستان استخباراتي کړۍ له وسلوالو مخالفینو سره په مرستو تورنې کړي دي. سربیره پر دې د افغانستان پر ځینو سرحدي سیمو د پاکستان له لورې د راکټونو په ویشتلو هم مسلسل انتقادونه شوي، خو د افغان چارواکو په وینا پاکستانی لورې په دې برخه کې کوم اقدام نه دی کړی.
اخواله اسلام آباد نه تازه ورکړل شوی رپورټونه وایي چې د درې واړو لورو یعنی د افغانستان، پاکستان او ناټو پوځي هیاتونو نن په خپلو کې غونډه کړې ده. د دوی د خبرو اترو جزئیات زموږ په نورو خبرونو کې اوریدلی شي. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پیسو سپینولو د قانون وروسته اوس په افغانستان کې د تروریزم سره د مرستې پر خلاف د مبارزې قانون هم لاسلیک شو. د افغانستان د مرکزي بانک مرستیال وایي چې د تروریزم سره د مرستې پر خلاف د مبارزې قانون لاسلیک وروسته د ملګرو ملتونو د مالی معاملاتو د څېړنې په هکله ټول شرطونه پوره شول. ملالې بشیر په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د تروریزم سره د مرستې پر خلاف د مبارزې قانون به د هغه مالی مرستو چې د تروریزم د ملاتړ لپاره کیږي مخه ونیسي. لدی مخکې د پیسو د سپینولو قانون لاسلیک سو چې دا دواړه قوانین به افغانستان د مالی معاملاتو د نړیوالې څارونکې ډلې له توره لیسته وباسي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال وویل چې دا دواړه قوانین د افغانستان د مالی او اقتصادي نظام لپاره ډیر مهم دي. د زیاته کړه چې دا هغه معیارونه دي چې په ټوله نړۍ کې مروج دي او هر هیواد چې غواړي خپل مالی نظام د نړۍ د نورو مالی نظامونو سره وتړي باید دغه معیارونه تطبیق کړي.
دوهم شی چې مهم دی زمونږ بانکونه کولی شي چې د دنیا یا د هر مملکت د هر بانک سره چې وغواړي بې د دې نه چې مشخصه کومه کرنسي یا کومه پیسه ورته هغوی مشخصه چې دوی کولی شي په هره پیسه کې چې وغواړي حسابونه خلاص کړي، ارتباطي حسابونه ولري او هغه حسابونه په هماغه پیسې کې چې زمونږ تاجر مال واردې په هماغه پیسې کې دوی ورته تصفیه د حساب وکړي چې په دې شکل باندې د افغانستان مالي نظام لاسرسی لري د دنیا ټول مالي نظامونو ته او د هر مملکت سره ارتباطات نیول شي.
د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان لپاره دوه اساسي شرطونه دا وو چې دا دوه قوانین باید په پارلمان کې تصویب او د جمهور رئیس لخوا لاسلیک شي. د دې قانون له مخې د افغانستان سوداګران کولای شي هر هیواد ته چې وغواړي صادرات او واردات وکړي، او سوداګران کولای شي د هغو هیوادونو څخه چې دوی مال ورته واردوي او یا ورته صادرات کوي خپل حساب تصفیه کړي.
هغه اساسي مشکلات چې موږ پیشبینی کوله داغه څخه خوشبختانه الحمدلله وتلو مونږ دا اساسي شرایط قضای کړل اوس نو د وروسته یې تدبیق مرحله کې چې په هغه کې انشاءالله موږ کوم اساسي ستونزې نه لري.
که دا قوانین نه وای لاسلیک شوي افغانستان به له ځینې ستونزو سره مخامخ شوی وای، لکه د مالي معاملاتو د نړیوالې څارونکي ډلې په تور لیست کې د دغه هیواد نوم شاملېدل او د صادراتو او وارداتو په وخت کې له جدي ستونزو سره مخامخ کېدل.
دوستانو پام دې